سلام و خسته نباشید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید و برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. عفو بین الملل بار دیگر از حکومت طالبان خواست تا از حقوق بشر در افغانستان حمایت کند. بخش جنوب آسیای این سازمان روز شنبه 13 جولای در شبکه اکس توییتر سابق نوشته که جهان وضعیت افغانستان را زیر نظر دارد و بر اساس آن طالبان باید به قتل‌های فراقانونی، دستگیری‌ها، شکنجه از جمله مجازات مدنی پایان دهند. عفو بین الملل همچنان بار دیگر از حکومت طالبان خواسته که برای دختران افغان حق آموزش را بدهد. طالبان پس از به قدرت رسیدن دوباره در افغانستان در اگست 2021 مکاتب متوسطه و لیسه ها را برای دختران افغان بستند. سپس دروازه های پنتون ها را نیز برای دختران و زنان افغان بسته و محدودیت های شدید را در عرصه های مختلف اجتماعی بر آنها وضع کردند. جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشر بارها نگرانی های شدید خود را در این مورد ابراز کردند، اما حکومت طالبان ادعا می کند که حقوق زنان و دختران را در چارچوب شریعت اسلامی تامین کرده است. اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان برای امروز یک شنبه 14 جولای احتمال بارندگی و بادهای شدید را در 22 ولایت افغانستان پیش بینی کرده است. این اداره روز شنبه 13 جولای در اطلاعیه گفت که امروز یک شنبه ولایات بدخشان، تخار، کندوز، بلخ، سرپل، بامیان، سمنگان، بغلان، پنجشیر، پروان، کاپیسا، نورستان، کنر، لغمان، ننگرهار، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی و میدانوردک به شمول سالنگ‌ها شاهد باران‌های نسبتاً شدید خواهد بود. میزان بارندگی از 15 تا 40 میلی‌متر پیش بینی شده است. ریاست هواشناسی همچنان وزش بادهای نسبتاً شدید توأم با گرد و خاک را در ولایات شمالی، غربی، جنوبی و مرکزی از جمله سالنگ‌ها پیش بینی کرده، گفته که سرعت باد از 50 تا 80 کیلومتر در ساعت خواهد بود. المرصاد، یکی از رسانه‌های مرتبط با طالبان، ادعا کرده که یک شبکه شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی موسوم به داعش در کابل دستگیر شده است. این رسانه عصر روز شنبه 13 جولای به استناد منابع خود گزارش داد که رهبر این شبکه دستگیر شده یک افغان است که به عضویت داعش در بلوچستان درآمده. بر اساس گزارش، چهارشنبه گذشته عملیات برای دستگیری این افراد در مربوطات حوزه پنجم امنیتی در کابل انجام شد که در جریان این عملیات از یک مخفیگاه سلاح‌ها و مهمات نیز به دست آمد. گفته می شود که این گروه قصد داشت بر مراسم محرم حملات را انجام دهد. منابع مستقل تا هنوز در این مورد چیز نگفتند و رادیو آزادی به طور مستقل نمی تواند این خبر را تایید یا تکذیب کند. در جریان نشست انتخاباتی دونالد ترامپ، نامزد انتخابات ریاست جمهوری در ایالت پنسیلوانیا در ایالات متحده آمریکا، فایر صورت گرفت، اما با آقای ترامپ آسیب جدی نرسیده است. مقامات امنیتی آمریکا گفتند که در این حادثه دو نفر از جمله فرد مظنون حمله کننده کشته و تعداد زیاد زخمی شدند. دونالد ترامپ، نامزد 78 ساله جمهوری‌خواه، بعد از ظهر روز شنبه به وقت محلی در حال سخنرانی در جمعی از مردم بود که صدای فایر 7 گلوله شنیده شد و سپس مردم فریاد زدند و همه وارخطا شدند. ستاد انتخاباتی آقای ترامپ در اعلامیه از پلیس و اداره های تطبیق قانون برای اقدام سریع آنها تشکر کرد. پس از این حادثه، رئیس سرویس خدمات مخفی در صفحه اکس نوشت که ترامپ در امان است. جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، که یکی از نامزدهای انتخابات پیشروست، گفت از اینکه دونالد ترامپ خوب است بسیار خوشحال است. این حادثه در حال رخ می‌دهد که قرار است دونالد ترامپ، نامزد حزب جمهوری‌خواه، به نمایندگی از حزب خود به عنوان نامزد این انتخابات معرفی شود. ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، روز گذشته با سیمون هریس، صدر اعظم ایرلند، دیدار و درباره حمله روسیه به اوکراین گفتگو نمود. این دیدار در حال صورت می‌گیرد که دست کم 11 غیر نظامی بر اثر حملات جدید در شرق و جنوب اوکراین کشته شدند. زلنسکی پس از بازگشت از نشست سران ناتو در واشنگتن در 9 و 11 جولای، قبل از اینکه به اوکراین برود، به دیدار صدر اعظم ایرلند رفت. در اجلاس سران ناتو، متحدان این پیمان وعده همکاری نظامی بیشتر با اوکراین را دادند.
مثلث د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتل.
هرکلی مو کوم. د پښتون خورنې د غورځنګ یو مخکښ غړی ګیلمن وزیر ووشل شو. پر ګیلمن وزیر د جولای په اوومه ماښام مهال په اسلام آباد کې بریتو شو. بیا په روغتون کې بستر شو او د جولای په لسمه د پښتون خورنې د غورځنګ مشر منصور پښتین د ګیلمن د مړینې اعلان وکړ. پر دې پیښې د افغانستان او پاکستان دننه له سیاستوالو نیولې تر عادي خلکو ګڼو کسانو غبرګون څرګند کړی دی. پخواني ولسمشرانو حامد کرزي او اشرف غني، پخواني مرستیال ولسمشر امرالله صالح، همدارس مخکنی اجرایي رئیس عبدالله خوشینی څرګنده کړې ده. د پښتون ژغورنې د غورځنګ یو شمېر غړي د پاکستان استخباراتي ادارې د ګیلمن پر وژلو تورنوي. که دا پېښه هر راز رامنځته شوې وي، سوال دا دی چې د داسې پېښو انجام به څه شي. مخکې تر دې چې د خپرونې میلمانه تاسو ته در وپېژنم، دا یادونه به وکړم چې تاسو کولی شئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو په فیسبوک کې وګورئ، همدارز دا خپرونه په یوټیوب کې کتلی شئ او په ازادي راډیو ډاټ کام کې هم له تاسو سره شریکوو. رابشم د خبرونه میلمنو ته له اسلام آباد د اسکایپ لاري مخکشه پښتنه مبارزه مترقی مبارزه اسمت شاه جهان را سره ده. عبدالت په سټډیو کې د ازادي راډیو د مشال څنګه همکار زما اسرار عالم مومن را سره ده. ستاسو هرکلی کوم. اغلی شاه جهان، که لمړی له تاسو نه واورم، د دې لپاره چې د داسې پیښو مخه ونیول شي څه باید وشي؟ که په لنډو راته وایست. ټول نړۍ
په پښتون کامیتل مبارز قهرمان زمونږ خوږ ملګری ګیلمن وزیر تاسو سلام پېښ کړم. دغه شهادت دغه شاعري دواړه به دغه لاره چې ده موږ په رڼا باندې راغلو. بله خبره دا ده چې دې سوال په لنډ ځواب نشي کېدی، ځکه چې زمونږ سیمه چې ده دا یو عالمي میدان جنگ جوړ کړی شوی دی. نو په دې کې عالمي قوتونو چې دي خپله پیشکاره ده تیرو څلوېښتو کالو نه روان ده. اوس چې دی یو دویم کولډ وار شروع شو، امریکا چې دا هغه چین او دا نوې ملټی پولر دنیا چې جوړېږي او دا چې دا کم ون بیلټ ون روډ پروجیکټ هم شروع کړی دی، د دنیا معیشت بدلو غواړي، جی ټوینټی د ایشیایي ملکونو لیډرشپ واغستو، نو دا امریکې تقبل نه ده او هغه په دې سیمه کې یو بل وار زون جوړول غواړي. نو راتلونکي وختونه چې دي هغه نور هم سخت دي او زما په خیال باندې چې یو مسلسل مبارزه چې ده هغه زموږ مصرف لاره ده، پرمن مبارزه زموږ لاره.
وبخښئ، دې ته به راشو چې څه باید وشي، لیکن ولې باید بهرني ملامت کړو؟ په خپلو منځونو کې مثلا د همدې سیمې پښتانه له تیرو 500 کلونو تقریبا په جګړو دي. د لاغه وخت چې د شوروي قوای افغانستان ته راغلي وي، دوی د جهاد په نامه باندې جګړې شروع شوې او بیا د تاریخ بیانولو ته ضرورت نشته او تر ننه پورې هغه ولسونه چې په خپلو منځونو کې اختلافات لري، په خپلو منځونو کې سره یو لاس نه وي، حتی په دغه اوسني پاکستان کې قومي تحریکونه هم په یو خوله نه دي، ټوله ورځ د یو بل په ضد خبرې کوي. نو بیا ولې بهرنیو ته ګوته ونیول شي چې دا ستونزه په بهرنیو کې ده؟
بس خبره ده چې دا پښتانه چې دي دا په دې سیمه کې 5000 کال نه آباد دي او دوی پوره منځون کوي. نو دا جګړه چې ده دا پار نه راوړل شوې ده. په دې خبرې باندې هم زه متفق یم چې اندرونی تور تضادات موجود دي او پښتون قام چې دی هغه کلونیل سیستم د وجې ډېر وروسته پاتې شوی دی. هغې کې هم دا قوتونه ملوث وو، فرسٹ افغان وار، سیکنډ افغان وار، تھرډ افغان وار. د کام په هیڅ باندې د پښتون کام هغه ابتقا نه ده شوی چې کوم تاریخي طور د نورو کامونو شوی ده چې کوم آزاد کامونه وو. نو دې سره سره دا زه دا منم چې په کام کې دن هم تضادات شته او دا هم منم چې په دې کې د پاکستان چې کوم ملټري اسټبلشمنټ دی دا هغې هم ډېر غټ کردار دی چې دې سیمې ته یې جنګ راوړو، زمونږ په ځمکه باندې اډې ورکړې او زمونږ خلک یې چې دي، زمونږ بچیان چې دي، هغه جنباز کړل او مونږ سکولونه یې په بمونو والوزول او تعلیم چې دی هغې باندې خرچه نشته. نو دې وجې نه زه محسوسوم چې یو کام چې ته په شا ساتې د هغې کلتور خراب کا، د هغې ځوانان مستقبل تباه کا. نو دا داسې مکس کوم دی فیکټرز دي. زه دا بالکل هم قطع نه وایم چې کله مونږ د امریکای امپیریالیست نوم اخلو د دې مطلب دا شو چې زه دا مسله ایکسټرنلایز کول غواړم، قطعاً نه ایکسټرنلایز کوم. او په دې کې د پاکستان افواج، د پاکستان چې کوم اشرافیه ده، د هغې غټ لاس دی، هغه د دې بینیفیشریز دي
خبرو کې سوال ماته پیدا شو، خو مخکې طریقه مومن صاحب د ګلمن وزیر په برخه کې له مشال ریډیو تاسو څه خبره کړې دي؟ تاسو
د هغوی په اړه باندې موږ یو رپورټ جوړ کړی دی چې ګلمن وزیر کله پی ټی ایم ته رالی، د هغوی مبارزه سره، د هغوی ژوند څنګه دی، نو په هغې باندې موږ یو رپورټ لرو. نو دا کتونکو ته وړاندې کړو.
بالکل، دا رپورټ په سره وګورو، بیرته به بحث سره وګرځو.
تقدیر دې جنوزې چې ملیونو رو پسې وکړو،
دا شعر او غږ د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ او شاعر ګلمن وزیر دی. د شمالي وزیرستان د اسدخیل اوسیدونکی ګلمن وزیر چې خپل نوم یې حضرت نعیم و، په اسلام آباد کې د څو کسانو لخوا په شیو یو برید کې تر سخت جوبلېدو وروسته یې د اسلام آباد په یو روغتون کې سا ورکړه. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ فعال او شاعر ګلمن وزیر به په ټولنیزو رسنیو کې د پاکستاني ریاست او پوځ په امنیتي پالیسیانو ښکاره نیوکې کولې. همله دې کبله نوموړی په 2023 کال کې پر پوځ د نیوکو او د خلکو د پارونې تورونو پر اساس ونیول شو. هغه د 2023 کال په فروری کې تر شاوخوا ته میاشتې زندان تېرولو وروسته خوشی شو. د پی ټی ایم مخکښ علمزی مسجد له مشال سره په خبرو کې وویل ګلمن وزیر چې بحرین ته د مزدورۍ لپاره تللی وو او له هغه ځایه به یې غورځنګ ته مالي مرستې ورلېږلې، نو د ده په خبره په 2006 کال کې د پاکستاني ریاست په امر له هغه هېواده وویستل شو او پاکستان کې په اگزټ کنټرول لیست کې یې نوم واچول شو. که څه هم د پاکستان ریاست پر دې اړه څه نه دي ویلي، خو علمزی وایي چې په ګلمن او نورو یو شمېر پښتنو باندې له ترګرو سره د مالي مرستو تورونه لګېدلي وو، کوم چې بے بنیاده وو. له ګلمن وزیر 15 بچي پاتې شول، د دوه ورونه او شپږ خويندې دي.
اغل شاجان کبیرته تاسو مخکنی تر دې رپورټ تر خپرېدو مخکې چې تاسو کومه خبره کوله، تاسو په خبره کې زما په نظر یو تضاد دی. وی خو ته تاسو ویل چې د چین د یو کمربند ویلار له خاطر دلته نړیوال قدرتونه نامني غواړي، بل لور ته مو ویل چې د پاکستان پوځ هم په دې کې لاس لري چې نامني غواړي. نو د پاکستان پوځ خو باید د خپل وطن په ګټه باندې کار وکړي، دا ولې نامني وغواړي؟
داسې ده چې پاکستان یو سیکیورټی سټیټ دی چې په هغې معیشت باندې، په هغې په ریاست باندې، د هغې په سیاست باندې، د هغې په کلتور باندې د فوجي اشرافیه قبضه ده. نو جنگ چې دی هغې دپاره منافع بخش کاروبار دی، او دې وجې نه هغې په دې کې خپل مطلب انټرسټ لري. یو بل ده چې افغانستان کې ډېره موده هغې د سټریټیجیک ډیپت چې کومه پالیسي وه هغه جاري ساتلې وه. دوی دا خیال و چې مونږ چې ہندوستان طرف نہ کو مونږ حملہ کی گی، مونږ افغانستان طرف ته چې دی بیا خپل سٹریٹیجک ڈیپ تا خلو. نو دا غیم پا کی مفاد شتا پا دی جنگ کی دیو جینا غیم پا دی کی ملوث دی، او مخ کی سرویخ کالا جنگ چشوی پا دی کی امریکا دا ٹولو نزیات دائی کا سپورٹ ور کڑے دی، درے دیش بلین ڈالر پا دی جنگ کی پاکستان فوج تا امریکی ور کڑی دی، او امریکی القاعدہ جوڑا کڑے دا، پاکستان فوج دا دئی کو پیٹرنیج کی طالبان ہم جوڑ کڑی دی، اور ننم چی دا سمرا جگڑا روانا دا پاگے کی دا غند پوتونا چی دی اگا ملویس دی.
مانانا مومن صرف دا دی دا لکه څنګه چې اغل شاه جهان دا خبره وکړه، ډیر کسان شک کوي، د شک تھیوري په دې سیمه باندې ډیره واکمنه شوې ده. کوم کسانو سره چې تاسو خبرې کړې دي، د ځوانانو په پروګرام کې هم ځینې ځوانانو، ډیرو تکړه ځوانانو سره تاسو خبرې کړې دي. یو ظلم ویل آکسفورډ کې څوک کنه، ما یو وخت نوم یې شو کنه، هغوی څه وایي چې د شک تھیوري ولې د زموږ تاسو په سیمه کې ډیره عامه شوې ده؟
اسمت صاحب چې څنګه اشاره وکړه، دغه سیمې ته چې په دغه سیمه باندې ډېر زیات جنګونه تیر شوي دي، او اوس په دې وروستیو کې چې دا کوم از مستحکام عملیات حکومت اعلان کړی چې موږ شروع کوو، نو په دغې باندې موږ دغه سیمې د خلکو سره خبرې وکړې. دوی ویلي چې په دې سیمه باندې دومره عملیات، پوځي عملیات وشول، درغلم او بیا درغلم او خوښ بدې شم او راهنجات او دومره عملیات وشول،
نو دغه باوجود دلته کې د امنی شتون لري، وسلوال شتون لري، نو دیوال موږ ته دغه سیمو خلکو لکه زبته نمونه واخلم، دغلته کې د ټانک د کمیټې د امنیت هغوی سوات پاڅون دی، دغه سي ډېرې چې دغه سیمه کې څومره کمیټیانې دي، پاڅونونه مظاهرې کېږي، هغوی کوم دغه یوه خبره کېږي چې په ریاستي ادارو باندې تر دې پورې چې په سیاستوالانو باندې هم د دوی اعتبار ختم شوی، او د هغې وجه دا ده چې په تیرو شلو کلونو کې په خیبر پختونخوا کې څومره عملیات وشول، پوځي څومره خلک کډوال شو، په لکونو باندې بې کوره شو، خو د هغې باوجود امن نه راځي. نو د هغې د وجې نه دا تاسو چې کومه خبره کوله چې دغلته کې دا تیورین سازشي تیورین هغه ولې دومره زر مخته لاړ شي او هغه مخته راځي، خو وختي تاسو یوه پوښتنه وکړه چې د ریاست چې کومه رویه ده د دغه مسلو د حلولو دپاره، نو هغه د مسلو د حلولو پر ځای باندې نور هم دغه تحریکونه دباوي، په هغې باندې فشار راوړي، د هغوی څنګه چې پی ټی ایم په 2013 کې جوړ شوی دی په جنوري کې، د هغې نه وروسته که تاسو وګورئ نو د پی ټی ایم یو شمېر کسان هغه ونیول شول، ارمان لوڼی یا داسې نور هغه ووژل شول. نو د ریاست دغه رویه باندې سخت نیوکې کیږي چې کم پوهانو سره زمونږ خبرې کیږي، هغه چې دې سره تاسو دغه تحریک چې کم دی هغه ته نورم زور ورکوي، دغه چې کم پلویان دي دغه رویه نورم سختیږي دې سره چې تاسو هغه ځپئ، نو پر ځای د دې چې تاسو هغه وځپئ هغوی سره خبرې وکړي. نو همدغه وجه د ګیلمن وزیر خبر به تاسو د پاکستان په رسنیو کې وینئ نه، د اوسه پورې د زمونږ بحث شروع کی تر دې پورې ما د پاکستان ډان او د پاکستان جیو نور رسنۍ وکتې، په کې دا خبره هم نشته چې ګیلمن وجل شوی دی، مړ شوی دی. نو هلته کې چې کله دا خبر نه راځي په دې مسلو باندې د بحثونه نه کیږي چې بی ټی ایم یا نور پښتانه په دغه سیمه کې څه غواړي، د دوی څه مسلې دي، نو د هغې سره دا کیسه نور هم خرابیږي. خو د دې حل چې ما ته کوم ښکاري او زمونږ چې دلته کې زده کوونکو سره پوهانو سره ځوانانو سره خبرې کیږي، نو د هغې حل یا ښه خبره دا ده چې علي وزیر تیر کال په 2020 کې په سوات کې جلسې ته وینا کوله، نو هغې کې هغه دا خبره وکړله که سوات کې د ناامنۍ مخه ځکه زر ونیول شي یا چې هلته کې د عملیاتو خبره شروع شي، نو سوات ټول ولس چې کوم دی هغه په یوه خوله باندې ودرېږي، یو اتفاق سره ودرېږي. نو هغه وایي چې دې وجه دا ده چې دغه خلک ډېر تعلیم یافته دي او ډیر چې کوم دی پوه دي په خپلو مسلو باندې، نو ځکه هغوی څوک د سپاسانه نشي دوکه کولی، تېر وختونو کې دوکه شوي دي خو اوس یې څوک نشي دوکه کولی، نو هغوی زر یو موټی شي، پاڅونونه او مظاهرې شروع کړي او حکومت ته دغه ورکړي دا خبرداري چې موږ نور دلته کې عملیات نه منو. بیک تاسو قبایلي سیمو وګورئ هلته کې تعلیم ډېر زیات کم دی، پوهنتونونه کالجونه تر دې چې د 5 نمبره سکولونه نشته دی، نو هلته کې پوهه سیاسي پوهه دومره نشته. نو د وزیر خبرو تر اعظم هغه دا ویلي چې پښتانه ویشل شوي دي په سیاسي ګوندونو کې ویشل شوي دي، پی ټی ایم د خپله باندې یو سیاسي ګوند ووته، نو پښتانه که یو خوا دوی په ریاست تورونه لګي نو بل خو دوی په خپله هم په یو موټی نه دي.
مننه اغلی شاه جهان، دلته یو بل د پښتون ژغورنې غورځنګ ته اشاره وکړو، په 2019 کال کې د دوی یو کس ووژل شو، ارمان لوڼی ووژل شو، بیا عثمان کاکړ ووژل شو، له هغه نه وروسته د دوی دواړو ترمنځ عارف وزیر ووژل شو. عثمان کاکړ او هغه لوڼی دا دواړه داسې ووژل شو چې په څټ ووهل شول، او دوی بیا هسپتال ته لاړل، روغتون ته، هلته عملیاتو شو، سرجري وشول، او بیا وروسته ویل چې دوی د جوړېدو نه دي. ورته کار له ګیلمن وزیر سره شوی دی په داسې یو ځای کې چې مخکې ما اشاره ورته وکړه چې د شک تیوري ډېره عامه وي، او مومن صاحب هم دا خبره یاده کړله چې د پاکستان د حکومت رسنۍ د دې ګیلمن خبر هم نه دی خپور کړی. نو فکر نه کوي چې دا پښتانه چې په پاکستان کې دي دوی به ډېر ګیلمن شي، دوی به ورځ په ورځ په ځای دي چې دغه اسلام آباد رانږدې کې دوی به ډېر خوابدي شي، او کېدای شي چې په دوی کې هم دغسې یو پاڅون را پیل شي لکه په بلوچانو کې چې شروع شوی دی.
داسې دا چې ټول نړمبې خو زه د شک دا تیری کنسپیرسي تیری باندې خبره کول غواړم. استعماریت چې دی، امپیریالیزم چې دی، دا شک نه دی، دا یو مکمل منظم طریقې سره د درېمې نړۍ ملکونو باندې قبضه او کلونایزیشن پلان دی، دا معاشي طریقه باندې او جنګونو په ذریعه باندې. نو دا بالکل هم دا، بلکې په خپل ځان کې ټول نغټ سازش دی. پہلا خبر ہے، دوما خبر دا چی سو پورے تاسو کوم خبر وکړل چې د ټولو د وژلو طریقې واردات یو د چې پسر باندې ولي سر باندې زخمونه ورکړي، دا خبره په خپل ځای باندې درسته. هلو تاسو ما اورئ؟
بلې، ما دا پوښتنه کوله کنه. مالیو خو د دې شک تیوري تاسو رد کړه، تاسو ویل چې نه دا نه دی او دا یو حقیقت دی. که د شک تیوري رښتیا وي که نه وي، لیکن خبره دا ده چې یو ډول خلک وژل کیږي او د پاکستان د حکومت رسنۍ چې کوم په اسلام آباد کې دي کنه، هغوی کوریج نه ورکوي دغه سوې خبرې ته، لکه د ګیلمن وزیر د وژلو پیښې ته. نو دغه د شک تیوري پخپله پیدا کیږي.
پاتې شوه دا خبره چې پاکستان ریاست په دې کیسه کې دا دی، پاکستان ریاست او پاکستان فوج چې دی په دې کې مکمل پارټي دی، او پختون قومي سوال په خپل ځای باندې مکمل موجود دی. چې کله نه پاکستان جوړ دی، د بلوچو سوال موجود دی. څومره پوه چې تاسو خبر وکړه چې د بلوچو په طرز باندې یو ملیټنټ سټرګل خبر هم چې وکړله، نو تر اوسه پورې خو پښتون چې څومره تاریخونه دلته کې هلې ځلې روانې دي، اکثریت چې دی هغه د پوره منجدجوت خبره کوي، او امکان لري چې راتلونکي وختونو کې چې د ظلم دومره زیات شي، دا خو پښتون قام به فیصله کوي. او زه دې خبرې سره متفق یم چې د پښتون مقدمه چې دا په هغې باندې یو کنسنسس پکار دی چې لا تګلاره څه ده، او مستقبل کې مونږ کم طرف ته تلل غواړو. آیا مونږ د پاکستان په ریاست په فریم ورک کې ځان ته خپل مستقبل ګورو، یا مونږ ځان ته بل څه پروګرام ټاکل غواړو؟ نو ما په خیال باندې چې دا خبره خو کول پکار ده.
وبخښئ،
یو کنسنسس پښتون قوم پرست قوتونو کې یو کنسنسس پکار دی. او پاتې شوه د پاکستان د ریاست خبره، نو هغه ډېر جابر ریاست دی. هغه سره سپر سونک هتھیار دی، هغه سره کاروبار دی. 38% کارپوریټ کیپیټل چې دی هغه پاکستان فوج سره دی.
وبخښئ، ستاسو خبره پرې کومه. تاسو وایئ چې پښتانه کنسنسس رامنځته کړي، پښتانه قوتونه څومره چې دي دغه سیمه کې، نو تاسو څه ګورئ چې دغه کوم سیاسي ګوندونه دي؟ وختي هم موږ خبر وکړه چې پی ټی ایم د خپل یو سیاسي ګوند وته، نو پښتانه تاسو څه ګورئ چې دغه کنسنسس ته به ورسیږي که نه؟ دا څومره ګران دی ستاسو په خیال باندې؟
دا خو به تاریخ فیصله کوي. او دا چې د وختونو دومره سخت را روان دی، ځکه چې ما سر کې وایي چې یو دویم کولډ وار چې دی هغه شروع شو، نو ظاهره خبره ده چې دغه ټول پښتون کم پرست قوتونه چې دي، سیکولر پروګرسیو قوتونه چې دي، دا چې ټول یو ځای شي او یو کنسنسس نه بغیر بله لاره نشته ده مونږ سره. او مونږ خپل ځان ته به فیصله خامخا کوو، او دا فیصله به مونږ باندې تاریخ کوي، که څوک رضا وي که څوک نه وي رضا. څنګه چې ساحل صاحب وایي چې دا تاریخ جبر دی او جبر نه زبر.
وبخښئ آغلی شاهجهان، په دې شک نشته چې کله چې په یو قوم په یو ملت باندې فشار راشي هغوی سره یو ځای کیږي، لیکن ستونزه شاید دا وي چې دغه پښتانه چې دا اوس په پاکستان کې دي، حتی د افغانستان خواته سي دي، دوی د جګړې په ډګر کې سره یو ځای کیږي، نه د سیاست په ډګر کې. زه تاسو ته مثال درکم، تازه د ګیلمن وزیر دوی د پی ټی ایم سولیز مبارزه کوي. د ګیلمن وزیر له وژلو وروسته ټی ټی پی اعلامیه خپره کړې ده، ویلي دي چې په دې باندې ډېر خوابدي وو او دا یو مبارز سړی و. ګوره اغه تاسو لما سره هم نظر یاست کنه، کله چې فشار راځي، کله چې خلک وژل کیږي، کله چې د سولیزې مبارزې مخه نیول کیږي، نو هغه وسلوال سره نشلی کیږي، او وسلوال هم له دوی سره یو ځای کیږي، او ممکن دا قصه ټوله بیرته وسلو جګړو ته مخه کړي.
ما په خیال باندې چې ما ته خو کم از کم په دې باندې وضاحت دی چې د پښتون قوم مقدمه چې دا هغه په مترکی بنیادونو باندې مخکې کوتل پکار دي، کم از کم ما ته په دې خبره وضاحت شته. او نور دا چې ما څنګه وویل چې راتلونکي وختونو کې به دا خبره فیصله کیږي، او زه د دې اوس پروجیکشن نشم کولی چې آیا دا نوي لیکونه چې کوم را روان دي چې بھئی ریلیجیس ملیټنٹس چې دي دا نیشنلسٹ دي، زه په خپله باندې دا تیری ریجیکٹ کوما، ځکه چې نیشنلزم چې دی هغه نیسیسریلی یو پروګرسیو او سیکولر نظریه ده، او هغه د مذهب په بنیاد باندې سیاست چې دی هغه په بنیاد باندې نه ده ولاړه. نو ما په خیال باندې داسې به شاید ونشي.
وبخښئ، په داسې حال کې چې په افغانستان کې هم د مذهب په بنیاد سیاست واکمن دی، ګومان نه کوي چې په دې خوا باندې هم د ډیورنډ کرښې دې خوا ته د پاکستان خوا ته به هم په پښتنو باندې تاثیر وکړي. محمد صاحب، که بیرته د ګیلمن موضوع ته راشو کنه، د او تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه چې د پی ټی ایم په خپله هم دوه برخې ویشتل شوی دی، لیکن له تیرو څو کلونو له 2013 کال را وروسته چې ګورو د مشال راډیو له لارې کوم راپورونه تاسو خپاره کړي دي، پښتانه ملت پال ډیر سره ویشل شوي نه دي.
همدغه خبره ته زه بیا راتلم چې پښتانه، تاسو څنګه وویلې کنه، که نقیب مسیر مړ شي نو دوی به رایوځای شي، که ګیلمن مړ شو نو محسن دوړ په خپله باندې هسپتال ته ورلې، که په محسن باندې برید وشو نو د پی ټی ایم ملګری ورل. خو چې کله دغه حالت نه وي، څوک مړ شوی نه وي، څوک وژل شوی نه وي، نو دوی بیا د یو بل خلاف لګي، د یو بل مخالفت کوي، یو بل پسې ملنډې کوي، لانجې جګړې کوي. ما خپل پروګرامونه ته دوی راوستي. نو همدغه خبره ده چې څومره هم قوم پرسته ګوندونه دي، زیاتره قوم پرسته ګوندونه، هغوی په سیاست کې دي او که هغه په مبارزه کې دي، سازمانونه جوړ کړي دي، نو هغه الله یو ځای کېږي چې کله غټه پیښه وشي لکه هغې پورې دوی نه یو ځای کېږي،
او چې دوی غمجنه
پیښه، او چې پیښه وشي د هغه هم څو ورځو پورې بیا د هغې نه پس بیا خپل سیاستونه شروع شي، خپلې ګټې شروع شي. او لکه زه به ستاسو لنډه خبره دا وکړم چې د خیبر پختونخوا کې چې څومره زه هلته په هغه ځای حالاتو باندې پوهېږم، او دلته کې د پاکستان ترک انصافو دا به 15 کاله شي چې دغه سیمې ځوانانو خلکو له ووټ ورکو او هغوی په حکومت کې راوستل. نو دغه ځای 80% ځوانان که تاسو په ټولنیزو رسنیو کې وګورئ، که د عمران خان جلسو ته وګورئ، نو هغه اکثره پی ټی آی پسې ولاړ دی. خو که اوس د پاکستان ترک انصاف د پوځ سره خپله لانجه راغلې ده، نو اوس ځوانان لګیا دي همدغه خبره کوي چې باچا خان سمه خبره کوله، منظور پښتین سمه خبره کوي چې د دغلته کې غیر جمهوري قوتونه هغه جمهوریت دپاره تاوان دی، د پښتنو دپاره تاوان دی، د بلوچستان دپاره تاوان دی. خو که سبا بیا د پاکستان ترک انصاف د مشر د ریاست سره روغه راځي، د پوځ سره روغه راځي، د ته اقتدار ورکړی کېږي یا نور څه کېږي، نو همدغه ځوانان به بیا عمدغه خبره به کوي چې کمې خبرې به دوی مخکې کولې، چې که پرسکه څوک چا به څه خبره کوله څه وخت مخکې، نو هغوی به ویل چې تاسو د ریاست سره تاسو غدار سئ، تاسو پادار نه، پښتنو ته به دا خبرې کولې. نو زما د خبرې مقصد دا دی چې پښتانه سیاستدانان، پښتانه ځوانان هغه اله رایوځای کېږي چې کله څه غمیزه وشي، او دا ډیره
غم
خبره، تاوان خبره.
مننه مومن صاحب. اغل شاه جهان، دلته د دې له خطر لکه څنګه چې مومن صاحب اشاره ورته وکړه چې پښتانه په غم باندې سر راټولې شي، خو مخکې تاسو دا وویل چې دا د تاریخ جبر دی او آخر به پښتانه د پاکستان خواته او یا د افغانستان دننه چې کوم افغانان دي هغوی د ټوله سیمې خلک آخر به یو پریکړه کوي. لیکن څه اټکل کوي په دغه اوسني شرایطو کې؟ دا اوس چې ورته ګورو افغانستان کې حکومت ته هیچا په رسمیت نه دی پیژندلی، خپل سیاستوال هم ورسره یو ځای نه دي، یوه لویه برخه په پاکستان کې داسې حال دی چې اقتصاد ډیر خراب دی، په میلیاردونو ډالر پاکستان قرضدار دی. د پاکستان د پورونو تازه راپور وایي چې تاسو په اسلام آباد کې هستئ چې شاوخوا 200 میلیارده ډالرو ته رسېدلی کورنۍ او بهرنۍ پور. بلې خواته په پاکستان کې امنیتي وضعیت هم خراب دی. او نو تاسو څه اټکل کوئ چې دغه څه وخت به دغه د تاریخ نتیجه راوځي؟ دا کوم څه چې تاسو مخکې اشاره کوله،
یو خو چې تاسو کومه خبره وکړل چې پښتانه چېرې نه دي رایوځای شوي، دغه نقطه نظر سره زه اختلاف لرم. نیپ د پاکستان د غونډ تاریخ ټولو نه غټ مترقي ګوند، په هغې کې ټول پښتانه او بلوچ او نور سندیان هم ورسره ملګري وو. نو یو خو دا خبره صحیح نه ده، تاریخي طور چې چېرې هم پښتانه نه دي رایوځای شوي، دا خبره
بالکل هغه نیپ بیا تقسیم شو، ویشل شو، بیا په تاسو ګوري
او داسې دا چې بیا دا چې داسې پونم جوړ شوی وو. او اوس هم نن چې زه تا تاسو سره خبرې کوم، خبرې ترې روانې دي چې په مشترکاتو باندې ټول پښتونخوا کې چې کم مترقي قوتونه دي، کم پرست قوتونه دي، هغه راغون شي او مشورې روانې دي او باقاعده اجلاسونه هم روان دي. نو داسې نه ده چې دا صرف د خبریالو ته معلومه ده یا انکرانو ته معلومه ده یا ټي وي باندې ناسته زیاتارو ته معلومه ده چې زمونږ د تګ لار څه ده. دلته خلک ناست دي، هغوی خپلې هلې ځلې کوي، کوششونه کوي چې مونږ یو مشترکاتو باندې خپل مشترکه یو جدوجهد مبارزه چې ده هغه جوړه کړو.
خبر کبل سوال د څه په بار لڅ سره مبارزه کوي لدی سره مبارزه کوي چې ونه وشل شي لکه ګلمن چې وشل شو کبل دې سره مبارزه کوي چې مخکې تاسو اشاره وکړه چې سړه جګړه روانه ده د نړیوالو غم بخوري د څه غم بخوري پښتانه
دا څه ده چې دا غدا دا څه وګت چن دي دا اوږده مبارزه ده ځکه چې زه بار بار بیا بیا دا وایم چې پدی پدی شخړه کې پدی سیمه کې ډېر قوتونه چې دي هغه لګیا دي پدی کې امریکہ لگیا دا پے کہ پاکستان فوج لگیا دے پدی کی چین مفادات لری پدی کی عرب مفادات لری نو دی وجہ نہ زداوے ما چدا چدا تا سو بار بار دا خبر کوئی چدا صرف دا پختنو نہ اتفاق نہ بے تفا کئی دا وجہ چدی پختن وجل کی گیتا نقطۂ نظر درست نہ دے دی کی ڈی زیاد قوتنا چدی اغا لگیا دی او ارچا خپل خپل پراکسیز دی ارچا خپل خپل طالبان دی ارچا خپل خپل ڈیتھ سکواڈز دی او دا تبعی چی دا صرف دا پختنو دا نااتفاقی سر باندې اچول چی دا غلط خبر دا پختانه جنگی دلی دی این پی چی دی تقریبا یونس دولس سوا خپل ٹاپ موسٹ فرنٹ لائن لیڈران چی دی اغای شہادت نشوی دی دین علاوہ زمون فنکاران دیوان طول لگیا دی مسلسل مبارزہ کی دی او سلا مشورے نم روانی دی نو ز خدا وائم چی بہرحال مونگا حلی زلی چی دی زمون مبارزہ چی دا اغا دو مخیزہ دا یو خدا چی زمونگا سیما باندی چی کم علمی استعماری جنگ دی ڈالری جنگ دی مونگ داخل خلاف جنگی دی دویم چی دی تا پاکستان چی کم ریاست دی اپا خلا باندی پا دی که ملوث دی اگه سرا سرا زمونگا چی کم دا حکمرانی حق دی اغا پختون کام تا ندی ملاو بلوش کام تا ندی ملاو دین علاوہ زمونگ وسائلو باندی قبضہ دا ورسرا ورسرا زمونگا چه کم خاور دا پاغی باندی دی کلا اڈی جوڑایی کلا سکی او کلا سکی او کلا غینا کاریڈور جوڑایی کلا سرزر تی نو باسی کلا وسائل تی نکوری نوزد آوائم چه اوبا بجلی قدرتی وسائل دی طولو باندی چه خبر کول دا زمونگا مبارزه دا چه کامی سوال کامی چه ما خلاف مبارزه او ورسرا ورسرا دا ڈالری جنگونو خلاف مبارزه چې دا زمونږ مبارزه مختلف شکلونو کې روانه ده دین علاوه پختون ورکر چې دی هغه دا وخت کې په غلف کې غلامۍ باندې مجبوره دی ځکه چې د جنگزده علاقو نه تللې دي پښتنه ښځه چې ده هغه بې تعلیمه پاتې شوه روزګار نشته علاج نشته دا هم زمونږ مبارزه کې یو اړخ دی چې زه غواړم چې مونږ خپل مستقبل کې خپله مبارزه د څلور پنځه شکلونو کې جاری ساتو نو دا مبارزه محدوده نه ده دا مبارزه لنډه نه ده دا یو لوی جنگ دی
اغنیش راجان ډیره مننه لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړله د ګیلمن وزیر هم دوه ورونه په عربي هیوادونو کې په مزدوري لګیا دي او دی په اسلام آباد کې ووژل شو له همدې سره دا خبرونه راغونډو
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است. روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
سلام، وقت شما بخیر. امیدوار هستم هفته خوبی را پشت سر گذاشته باشید. روز هفتم هستم و سعدی تجلی با مرور بر رخدادهای مهم شش روز گذشته با شما هستم. آنچه شما در این برنامه خواهید دید و شنید: اعمال محدودیت‌های گسترده از سوی طالبان بر مراسم عاشورا در افغانستان، دلیل آن چیست؟
شکل‌گیری نگاه در واقع مذهبی به این مسئله و یا کفرپنداری شرکپنداری اوج در واقع همون تفکر تکبیری است. این نگاه متاسفانه در میان طالب ها وجود داره. بحث امنیت یک بهانه است.
برگزاری نشست سران ناتو در واشنگتن، چون دیگر افغانستان در محور بحث ها نیست.
این که مشخصا افغانستان بنایس یک موضوع در نشست های علنی و در اعلامیه مطرح نشده به این معنی نیست که افغانستان در این بحث ها در این نشست ها بحث نمیشه روش.
در حالی که سازمان ملل از توقف روند اخراج مهاجران افغان از پاکستان خبر داد، اسلام آباد میگوید اخراج مهاجران بدون مدرک همچنان ادامه دارد. انتخابات تاریخی در فرانسه و جام ملت های اروپا را کی به خانه خواهد برد؟ اسپانیا یا انگلستان؟
به نظر من این سفر به نفع اسپانیا برد پایان فتی آفتی.
سه‌شنبه هفته آینده برابر است به دهم محرم یا عاشورا. شیعیان در افغانستان و سایر نقاط جهان از اول تا دهم محرم مشغول مراسم عزاداری عاشور هستند. اما این مراسم در افغانستان پیش از تسلط و بعد از حاکمیت طالبان با تهدیدهای جدی امنیتی روبرو بوده است. در کنار آن در 3 سال گذشته طالبان هر سال محدودیت‌ها بر مراسم برگزاری عاشورا را بیشتر کرده است. حکومت طالبان همچنین رخصتی روز عاشورا را از تقویم رسمی افغانستان حذف کرده است. امسال هم شماری از شیعیان در افغانستان از محدودیت‌های حکومت طالبان بر چگونگی برگزاری مراسم‌های مذهبی ماه محرم انتقاد دارند. آنان می‌گویند که در مساجد و تکایای مناطقشان محدودیت‌های جدی بر مراسم مذهبی ماه محرم اعمال شده است. سخنگویان حکومت طالبان به پرسش‌ها در این باره پاسخ ندادند، اما کمیته مردمی برگزاری مراسم محرم و عاشورا این موضوع را تایید کرده است. این ادعاها و انتقادها در حال مطرح می شود که از چند روز به این سو برخی ویدیوهای منسوب به تخریب و جمع‌آوری استیکرها و بیرق‌های مذهبی ویژه مراسم محرم و عاشورا در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می شود. سخنگوی کمیته مردمی برگزاری مراسم محرم و عاشورا موضوع جمع‌آوری پرچم‌ها را تایید می‌کند. با گفته او حکومت طالبان 20,000 نیرو را تنها در کابل برای تامین امنیت محرم و عاشورا گماشته است. در مورد انگیزه های این محدودیت های طالبان از سید باقر محسنی تحلیلگر سیاسی پرسیدم. او به این باور است که طالبان با انجام این اعمال فقط و فقط نفرت پراکنی می‌کنند.
طالب ها یک جریان تکفیری است. هر چند انکار میکنن و خودشان را از این اتهام براءت میدن، ولی در نفس خودش اینا یک جریان تکفیری، یک جریان افراطی و یک جریانی که عامل نفاق در بین مذاهب اسلامی است. مسائل آیین‌های محرمی هیچ گونه تضاد و هیچ گونه مغایرتی با باورها نداره. صرف نحوه ابراز احساسات یک قشر عظیمی از مردم و سنتی در واقع برای ابراز احساسات و ابراز همون در واقع تمایلشان و باورهای تاریخیشان است. شکلگیری نگاه در واقع مذهبی به این مسئله و یا کفر پنداری، شرک پنداری، اوج در واقع همون تفکر تکفیری است. این نگاه متاسفانه در میان طالب ها وجود داره. بحث امنیت یک بهانه است. خب وقتی که تو عامل خیلی از ناامنی ها بودی، بسیاری از انفجارات و بسیاری از خلق ناامنی ها توسط طالب ها بود، چطور چون این ادعای صورت میگیره که در واقع ما تأمین امنیت میکنیم؟ دست زدن به بافت اجتماعی و با باورهای مردم فتنه را در میان مردم ایجاد میکنند، دوئیت را ایجاد میکنند، بدبینی را ایجاد میکنند. مسائل مذهبی، مسائل سیاسی و مبتنی بر سلسله مراتب و دستورات حکومتی نیست که اینها اعمال زور بکنند، اعمال سلیقه بکنند. این مسائل با برداشت ما از توسط مردم چشم پوشی نخواهد شد.
اخیراً وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا نیز گزارش داد که نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی توسط طالبان در سال 2023 در افغانستان افزایش یافته و طالبان بر اساس تفسیر سختگیرانه خود از شریعت بر جامعه حکومت می‌کنند. در گزارش سالانه این وزارت در مورد آزادی مذهبی بین‌المللی که به تازگی در وبسایت وزارت خارجه آمریکا نشر شده، آمده که طالبان در سال گذشته از اماکن مذهبی اقلیت‌ها در افغانستان محافظت نکردند. باز هم از سید باقر محسنی پرسیدم که اگر طالبان در تامین امنیت اقلیت‌های مذهبی ناکام باشند و این روند ادامه داشته باشد، چی عواقب را به بار خواهد آورد؟
ولی نوع نگاهی که طالب‌ها نسبت به این پدیده دارن متأسفانه نفاق افغانانه است و عامل برای تفرقه میشه. و در جانب دیگر خب این مسائل جزء باور و هویت و عقیده آدم هاست، نمیتونن نسبت به این مسئله بگذرن. شما میدونید که مسائل مذهبی جزء وجود و شخصیت و غیرت انسان هاست. کسی حاضر نیست که دست بکشه. ممکن است تحمل بکنن، گذشت بکنن و تن به تن به صورت مقطعی نسبت به محدودیت ها، ولی اگر واکنش جمعی مردم نسبت به این محدودیت ها اتفاق افتاد، خشونتبار خواهد بود و طالب ها هم دچار مشکل خواهد کرد. بهتر است که مسائل عام مردم به خودشان واگذار شود، محدودیت ها برداشته شود. آزادی عقیده جزء ارکان مهم دین است، نباید با نگاه سلیقه‌ای و سلسله مراتب حکومتی به باورهای اجتماعی نگریست.
سبیلا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد، اما پیش از این طالبان بارها در نشست‌های خبری و همچنین در دیدار با شماری از نمایندگان اقلیت‌های قومی و مذهبی گفتند که آنان به حقوق همه اقلیت‌های قومی و مذهبی احترام دارند و حقوق آنان تأمین است. همینطور در هفته که گذشت سازمان عفو بین الملل گزارش تازه هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما را تایید کرده و گفته است که طالبان حقوق بشر را به صورت گسترده نقض کردند. زمان سلطانی پژوهشگر بخش جنوب آسیا در این سازمان گفته که گزارش تازه برخورد شدید وزارت امور به معروف و نهی از منکر طالبان را در نقض حقوق بشر و آزادی های اساسی در افغانستان آشکار می کند. در گزارشی که 10 جولای از سوی این سازمان نشر شد آمده که نظارت اخلاقی بر مردم در افغانستان تبعیض را به صورت نامتناسب در برابر زنان و دختران بیشتر ساخته است. در واکنش به این اعلامیه جنبش شنبه های ارغوانی یک گروه مدافع حقوق زنان بیانیه ای صادر کرده و با انتشار نوارهای تصویری از این گزارش استقبال کرده است.
بدون شک اداره امر بالمعروف حکومت خودخوانده طالبان در نزدیک به 30 گذشته به عنوان نهاد زن ستیز و ضد حقوق بشر و ناقض آزادی های اساسی شهروندان افغانستان به ویژه زنان، اقوام آسیب پذیر و اقلیت های مذهبی در بدنه حکومت خودخوانده طالبان بوده است و به بهانه تطبیق شریعت و امر به معروف حتی در خصوص ترین بخش های زندگی شهروندان افغانستان دخالت کرده و دست به آزار و اذیت، توهین، تحقیر، تفتیش عقاید، بازداشت، شکنجه و حتی قتل شهروندان افغانستان به ویژه زنان زده است که قتل مارینا سادات، دختر جوان 23 ساله یکی از ده‌ها جنایت این اداره و طالبان است. اما ما از یونما در افغانستان می‌خواهیم تا با نشر این گونه گزارشات محتاطانه و تنها تمرکز بر اداره امن بالمعروف و نهی از منکر گروه طالبان از جنایات و عملکردهای ضد بشری کلیت حکومت خودخوانده و سرکوبگر طالبان قباحت زدایی نکند. اداره امن بالمعروف و نهی از منکر طالبان بخش کوچکی از حکومت خودخوانده طالبان است که بخش از سیاست‌ها و فرامین رهبری غایب طالبان را اجرا می‌کند و تنها تمرکز بر این اداره تلاش برای انحراف اذهان عامه است. ظلم که بر مردم افغانستان زیر عنوان تطبیق شریعت و عمل بر معروف جریان دارد از سوی حکومت خودخوانده طالبان است و ما خواهان سرنگونی حکومت نامشروع و سرکوبگر طالبان هستیم.
جنبش شنبه های ارغوانی قتل مارینا سادات، دختر جوان 23 ساله ای را که جسدش سال گذشته پس از یک ماه ناپدید بودن در پهمان کامل پیدا شد، مرتبط به امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان می دانند و ادعا دارند که این قتل را مستند کردند.
مارینا سادات یکی از قربانیان است که توسط طالبان و ماموران اداره امر بالمعروف حکومت خودخوانده به قتل رسید. ما از سازمان ملل متحد و سازمان عفو بین الملل می خواهیم تا جهت رهایی فوری پدر و مادر مارینا سادات از زندان طالبان بر این گروه فشار بیاورند و از نهادهای مدافع حقوق کودکان و یونیسف می خواهیم تا خواهر و برادران مارینا سادات را که اکثرا زیر سن هستند و بدون سرپرست هم هستند و به لحاظ روحی و امنیتی در شرایط بد قرار دارند را مورد حمایت و پوشش قرار دهند.
با گزارش این جنبش برادر مارینا سادات ادعا دارد که پدر و مادرش هنوز در بند طالبانند و خواهان آزادی آنها و تامین امنیت جان خود و خانواده‌اش شده است. زبیولا مجاهد سخنگوی طالبان حاضر نشد در این مورد توضیح ارائه کند. در حالی که وضعیت حقوق بشر به ویژه وضعیت زنان و دختران در افغانستان هولناک خوانده می شود، افغانستان برخلاف دو دهه گذشته دیگر محور بحث و گفتگوی نشست سران ناتو که در واشنگتن برگزار شد نبود. این نشست با وعده های کمک های نظامی با اوکراین به پایان رسید. نشست سران ناتو همچنین روی اهمیت منطقه هند و پاسیفیک برای ناتو تاکید کرد و پیشرفت‌ها در آن منطقه مستقیما روی امنیت یورو اتلانتیک تاثیرگذار خوانده شد و از همکاری‌های پیشرفته با شرکای منطقه آسیا پاسیفیک برای حمایت از اوکراین استقبال شده است. با اینکه افغانستان از محورهای اصلی بحث در این نشست نبود، اما الیزابت ستین که یکی از سخنگویان وزارت خارجه آمریکا در حاشیه این نشست گفت که وضعیت زنان در افغانستان برای دولت آمریکا مایه نگرانی بزرگ است.
برای دولت آمریکا یک نگرانی بزرگ است و هر فرصتی که داشته باشیم که در مورد نگرانی های خود ما در مورد زنان و افغانستان صحبت کنیم از آن فرصت استفاده می کنیم.
از صادق امینی تحلیلگر مسائل سیاسی پرسیدم که چون روی افغانستان بحث نشد، او به این باور است که فعلا وقت مناسب برای افغانستان نیست.
چند مورد خدمت شما شود. قدم اول موضوعات جهانی که مثل اوکراین، موضوع تهاجم روسیه و تهدیدات از طرف چین، موضوعات در خاورمیانه، تهدیدهای از طرف ایران و به صورت عموم گروه های تروریستی و وضعیت حقوق بشری از جمله مواردی بود که در این نشست سرش بحث صورت گرفت. و ای که مشخصا افغانستان منعیس یک موضوع در نشست های علنی و در اعلامیه مطرح نشده، به این معنی نیست که افغانستان در این بحث ها در این نشست ها بحث نمیشه روش و مطرح نمیشه موضوعات افغانستان. ناتو منعیس یک از نهادهایی که بیشتر از 20 سال در افغانستان حضور داشتن و نقش داشتن، طبیعی است که از طرف افغانستان نگرانی‌هایی دارن، تشویش‌هایی دارن به نحوی که از افغانستان برآمدن، به نحوی که افغانستان وضعیتی که فعلا داره. این نشان میده که تمامی حضور از اینا، دستاوردهای از یا قربانی‌های از یا و مصارف از یا همگی به هدر رفته و اینا نمیتونن که به این شکل افغانستان را ببینن. ولی نظر به اینکه شرایط دیگه‌ای که در دنیا وجود آمده، اونا اولویت داره برشان، به او خاطر متمرکز به اونا هستن. ولی در این نشست و نشست‌های دیگه هم همیشه در جلسات خصوصی موضوعات مرتبط به افغانستان بحث صورت میگیره روش.
از اون پرسیدم که اگر حالا زمان مناسب نیست، پس این زمان مناسب چه وقت است؟
این دیگه مرتبط میگیره به این که چی وقت موضوع اوکراین خاتمه پیدا میکنه و موضوعات داخلی که در این کشورها در حال وقوع است. مجموعه از انتخابات هایی که در فرانسه در جریان است، یک انتخابات در انگلیس ختم شد، در امریکا انتخابات داریم، می چند انتخابات جمع شوه، رهبرهای تازه روی کار بیان، حتما با هم دیگر صحبت خواهند کرد که او زخم ناسوری که باقی مانده به نام افغانستان و یک چپتر یا یک کتابی که هنوز تکمیل نشده نیمه کاره مانده، او را به چه شکلی نو به پایان خواهند برسند.
وضعیت مهاجران افغانستان در پاکستان هر از گاهی به سرخط خبرها تبدیل میشه. هفته گذشته با سفر فلیپو گراندی، کمیشنر عالی ملل متحد در امور پناهندگان به پاکستان، وضعیت مهاجران افغانستان در این کشور دوباره مورد توجه قرار گرفت. فلیپو گراندی در پایان سفرش در یک اعلامیه مطبوعاتی که روز سه‌شنبه 19 سرطان منتشر شد، اقدام پاکستان به خاطر تعلیق روند اخراج اجباری پناهجویان افغان از آن کشور را ستود و ابراز امیدواری کرد که این وضعیت ادامه یابد و گفت حکومت پاکستان از سال اقامت نزدیک به 1.5 میلیون مهاجر افغان را برای یک سال دیگر تمدید کرد. با این حال بلافاصله پس از پایان سفر آقای گراندی به پاکستان، وزارت خارجه این کشور اعلام کرد که روند اخراج مهاجران غیرقانونی متوقف نشده و همچنان ادامه دارد.
طبق گزارشات اخیر که سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در مورد مهاجرین افغان فاقد اسناد که در پاکستان به سر می‌برند اظهار داشته، روند اخراج این مهاجرین همانند گذشته ادامه دارد که این موضوع باعث تشدید نگرانی‌های این مهاجرین شده، زیرا آنها از زمانی که حکومت سقوط کرده به پاکستان پناه آوردند و در یک بی‌سرنوشتی کامل به سر می‌برند که این اظهارات اخیر سخنگوی وزارت خارجه پاکستان نیز به نگرانی‌های آنها افزوده است. و و همچنان اینکه طبق گفته های فلیپو گراندی، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد که در سفر 3 روزه‌اش به پاکستان از این گفته های سخنگوی وزارت خارجه پاکستان ستایش کرده در مورد روند اخراج مهاجرین، نیز مردم بیشتر نگران شده است به خاطر از این که تنها امید بیشتر از این مهاجرین همین سازمان ملل متحد است که سازمان ملل متحد نیز در کمیشنر عالی سازمان ملل متحد نیز از روند اخراج مهاجرین ستایش کرده. بنابراین این موضوع به نگرانی های مردم افزوده، زیرا این مردم تنها امیدشان همین سازمان ملل متحد بوده است. بنابراین ما که مهاجرین افغانی که در پاکستان به سر می‌بریم از جامعه جهانی و همچنان سازمان ملل متحد خواهان جلب توجه در این مورد هستیم.
حکومت موقت پاکستان سال گذشته میلادی تصمیم گرفت که 1,700,000 پناهجوی افغان بدون مدرک قانونی را از آن کشور اخراج کند و به افغانستان بفرستد. بر اساس این طرح از نوامبر سال گذشته میلادی تا اکنون حدود 600,000 پناهجوی افغان به افغانستان برگشت داده شدند. در هفته ای که گذشت یک اتفاق مهم در فرانسه افتاد که مطمئناً مهاجران افغان در این کشور و خیلی از پناهجویان و پناهندگان دیگر منتظرش بودند. شکست راست افراطی در انتخابات پارلمانی فرانسه. این انتخابات سرنوشت ساز روز یکشنبه 7 جولای برگزار شد. این گزارش همکارم امید مرزبان را ببینید تا از تمام ماجرا آگاه شوید.
لحظه شادمانی شکیبا داوود پناهجوی افغان در فرانسه. این هنرمند به هزاران تن پیوست است که شام یکشنبه شکست راستگرایان افراطی را در انتخابات پارلمانی فرانسه جشن گرفتند. قرار گرفتن حزب راستگرای افراطی موسوم به اجتماع ملی در جایگاه سوم و اینکه این حزب نتوانست اکثریت کرسی های پارلمان را برنده شود برای شکیبا حس آرامش و امنیت داده است.
مثلا من شاید دیگه نمیتونستم که براحتی در اینجا زندگی بکنم. هر روز فاشیست ها میتونستن به خاطر که قیافه یه خارجی هست بر من حمله بکنن، بر من آسیب بزنن، در سرک به من بگن که تو برو یا مرا لتو کوب بکنن بی جهت.
یکی از پالیسی های راستگرایان افراطی این بود که پروسه پیوستن اعضای خانواده مهاجرین با آنها در فرانسه را محدود سازد. برنامه‌ای که بر اساس آن مادر، خواهر و برادران فریبا پس از حاکمیت دوباره طالبان در سال 2021 بر افغانستان به او در فرانسه پیوستند.
خانواده ما تانستن به فرانسه بیارن بعد از سقوط دولت جمهوریت در افغانستان، به خاطر که شخصاً خودم یک اکتیویست یا فعال حقوق بشر بودم، همچنین هنرمند بودم در افغانستان و در یک وضعیت خیلی خاص و ویژه من به فرانسه فرار کردم و آمدم.
با نداشتن اکثریت کرسی ها اینجا در پارلمان فرانسه، حزب اجتماع ملی که حزب راستگرای افراطی هست نخواهد توانست پالیسی های جنجالی خود را عملی بکنه، از جمله پالیسی ارجحیت دادن به شهروندان فرانسه در ارائه خدمات اجتماعی. منتقدین میگن این پالیسی برخلاف قانون اساسی و شعاری است که روی همی ساختمان نوشته شده: آزادی، برابری، همزیستی.
بعض مسائلی را که حزب راست افراطی مطرح میکنن مسائلی است که مخالف قانون اساسی فرانسه است.
قیس رحمانی وکیلی است که به قضایای مهاجرین در فرانسه رسیدگی و از آنها دفاع میکند، از جمله شماری از نزدیک به 200,000 افغان پناهجو که در فرانسه زندگی میکنند. او میگوید که سیاست راستگرایان مبنی بر ارجحیت قائل شدن به شهروندان فرانسه در ارائه خدمات اجتماعی غیر قانونی است.
در مسئله ارجحیت به اتباع فرانسه یک موضوع عصبیت بین مهاجر و اتباع اصلی فرانسه مطرح می‌سازه. شما اگر به خانه تقاضا میکنین و کار تقاضا میکنین، ارجحیت و حق تقدم به یک فرانسوی داده میشه، اما در مسئله پرداخت تکس، در مسئله کار کردن، این عصبیت در نظر گرفته نمیشه.
انتخابات فرانسه در فضای پرتنش و مملو از نگرانی برگزار شد. اینجا در پاریس پنجره‌های شیشه‌ای شماری از دکان‌ها را با دیوارهای محکم چوبی پوشانیده بودند تا از خشونت و آشوب احتمالی پس از انتخابات در امان باشند. حدود 30,000 پلیس و نیروهای ضد شورش برای جلوگیری از آشوب در سراسر فرانسه مأمور شده بودند. در نهایت شرکت گسترده مردم در انتخابات سبب شد تا ائتلاف چپگرای جبهه مردمی نوین بیشترین کرسی های پارلمان را به دست آورد، هرچند نتوانست برای تشکیل حکومت برنده اکثریت قاطع شود.
وضعیت سیاسی از هر زمان دیگر پیچیده تر و مبهم شده است.
اکنون با پارلمان تقسیم بندی شده بین سه جناح اصلی روشن نیست که فرانسه چگونه یک حکومت کارا و مؤثر را ایجاد کند. اما با باور این کارشناس شرایط فعلی سیاست خارجی فرانسه را نسبت به سیاست‌های داخلی کمتر متأثر خواهد ساخت.
فکر می‌کنم برای اوکراین نتیجه بسیار خوب است، در حقیقت بهتر از آن چیزی که چند هفته پیش انتظار می‌رفت. با وجود که انتظار می‌رود حکومت ضعیف و بی‌ثبات باشد، اما صلاحیت‌های رئیس جمهور در سیاست‌گذاری خارجی، پالیسی اتحادیه اروپا و پالیسی دفاعی آنقدر متأثر نخواهد شد که ممکن بود در صورت پیروزی قاطع راستگرای گرایان افراطی متاثر شوند.
تصمیم رئیس جمهور ایماندل مکرون برای برگزاری انتخابات زود هنگام را شمار زیاده یک قمار سیاسی بزرگ میپندارند. هرچند نتیجه این انتخابات روی سیاست خارجی فرانسه کمتر تأثیر خواهد گذاشت، اما حداقل حزب اجتماعی ملی در موقف قرار نگرفت که بتواند پالیسی های ضد مهاجرت خود را عملی کند.
گفتیم امسال وقت نام فرانسه و پاریس مطرح میشه، توجه ها به طرف المپیک تابستانی پاریس نیز معطوف میشه. بازی های تابستانی که تا یک هفته دیگر در پاریس آغاز میشن، از 26 جولای تا 11 آگست ادامه خواهد داشت. ابتدا در گزارش همکارم زبیولا شهزاد با کاروان تیم افغانستان در بازی های المپیک امسال آشنا شوید.
کیمیا یوسفی در دوش 100 متر المپیک پاریس اشتراک میکند. کیمیا 28 ساله است و اولین اشتراکش در بازی‌های المپیک برمی‌گرده به المپیک 2016 برزیل. وی در المپیک ریو 100 متر را در 14 ثانیه و 2 صدم ثانیه پیمود و ریکارد جدید ملی را به نام افغانستان ثبت کرد. ریکارد قبلی مربوط به روبینای مقیمیار بود که در المپیک 2004 آتن ثبت کرده بود. کیمیا دومین حضورش را در المپیک توکیوی ژاپن 4 سال قبل تجربه کرد. وی 100 متر را در 13 ثانیه و 29 صدم ثانیه پیمود و برای دومین بار ریکارد ملی افغانستان را در 100 متر بانوان تقویت کرد. وی که اکنون در استرالیا تمرین و زندگی میکند، هرگاه در المپیک پاریس اشتراک کنه، تبدیل به نخستین زن ورزشکار تاریخ ورزش افغانستان خواهد شد که 3 بار در المپیک اشتراک کرده است. شو محمود نورزهی دیگر ورزشکار اتلتیک افغانستان در المپیک پاریس است. وی در ماده 100 متری مردان در المپیک پاریس اشتراک میکنه. 4 سال قبل در المپیک توکیو هم اشتراک داشت که 100 متر با ثبت زمان 11 ثانیه و 4 صدم ثانیه پیمود و ریکارد ملی دوش 100 متری افغانستان را بعد از 16 سال تقویت کرد. بهترین ریکارد شاه محمود نورزهی برمیگرده به بازی های کشورهای اسلامی که در قونیه ترکیه در سال 2021 برگزار شده بود. وی 100 متر با ثبت زمان 10 ثانیه و 49 صدم ثانیه انجام داد و ریکارد ملی افغانستان را یک بار دیگر تقویت کرد. فهیم انوری که 4 سال پیش در المپیک توکیو ژاپن هم اشتراک داشت، یک بار دیگر در المپیک پاریس در بخش شنا اشتراک میکنه. وی در شنای 50 متر آزاد یا فری استایل با نمایندگی از افغانستان در پاریس اشتراک خواهد کرد. فهیم که ریکارددار ملی افغانستان در چندین سبک شنا است، یک بار دیگر المپیک را تجربه میکنه. فهیم پس از سقوط نظام جمهوریت به آلمان رفت و در آنجا زندگی میکند. اما تنها ورزشکار که از داخل افغانستان به المپیک پاریس اعزام میشه محمد صمیم فیض‌زاده است. جودوکار 21 ساله افغانستان نخستین بار است که در المپیک اشتراک میکنه. فریبا هاشمی 21 ساله و یولدوز هاشمی 23 ساله دو ورزشکار بایسکل سواری افغانستان است که از ایتالیا به نمایندگی از افغانستان در المپیک پاریس اشتراک میکنند. آنان نخستین تجربهشان را در المپیک پاریس انجام خواهند داد. افغانستان از سال 1936 میلادی بدین سو در بازی‌های المپیک جهانی اشتراک میکنه، اما فقط دو بار روح‌الله نکپا در المپیک 2008 بیجینگ و 2012 لندن افغانستان را دو بار صاحب دو مدال برنز المپیکی ساخته.
در دنیای ورزش بمانیم. در جام ملت‌های اروپا انگلستان و اسپانیا به دور نهایی فصل راه پیدا کردند. سه شیرها با غلبه بر لاله‌های نارنجی راهی فاینال شدند و اسپانیا با درخشش ستاره 16 سالش خروس‌ها را در هم کوبید. با عزم دیدار پایانی شد. از علی اسکر لعلی مدرس فیفا در شهر اسن آلمان عملکرد دو تیم را تا اینجای کار پرسیدم.
تیم انگلستان تیمی است که می‌تواند با تیم‌های قوی بسیار خوب بازی کنند، چون کاریک بیشتر آمازون ستاره های بسیار قوی داره. تیم است که انسجام خوب داره، از تکتیک خوب برخوردار است و لیگ و یک لیگ قوی، لیگ اول اروپا پشتر از این تیم است که خودش گواه باییست که این تیم میتونه در مقابل هر تیم بزرگ خوب داره. اما هر تیم میتونه در مقابل اسپانیا ببازه و تیم اسپانیا تیم است که خیلی جوان است.
فاینال بزرگ روز یک شنبه برگزار می شود. از آقای لالی پرسیدم که جام را در دستان کدام تیم می بینه.
به نظر من 2-0 و نفع اسپانیا بود پایان خواهد یافت. این یک پیشبینی ماست، اما شاید چیزی واضحه که آدم فوتبال پیشبینی کرده نمی تانه.
حالا شما بگویید قهرمان کدام تیم است، اسپانیا یا انگلستان؟ تا روز هفتم دیگر من صدی تجلی با اعلام خبر قهرمان جام ملت‌های اروپا با شما خواهم بود. وقت شما خوش. خدا نگهدار.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.